مشال ریډیو په بل خبرونه کې مو بیا هم زابوري وال کاکړ هر کلی کوم په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې ستاسو خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعات تموم کتنه کړې ده. د خبرونې په دویم نیمه کې درته 19 پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ملیحا امیرزاده څخه واورو.
السلام علیکم، ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د افغان کډوالو برخلیک فیصله به وفاقي حکومت کوي. د پاکستان وزیر اعظم د ترګرې ځک تګلارې عملی کولو لپاره د یوې سارنیزې کاری ډلې جوړولو فیصله کړې، او د کرایمیا ټاپو وسمې په سر د روس او یوکرین تازه کړکېچ ته په کتو امریکا په دواړو خواوو د آرام اوسېدو غږ کړی دی. تفصیل: د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی په صوبه کې د افغان کډوالو کاروبارونه نه تړي، بلکې اوازې له هغوی څخه پیژندپاڼې او قانوني اسناد غواړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې مشال ریډیو ته ویل پاکستان ته د ورتلونکي هر افغان قانوني اسناد لیدل کیږي.
زه اوس پاکستان یم، زه زم امریکا کې کاروبار کوم، خو زما یو دغه ویزا اخلم دې ملک چې اخلي سر ریکارډ دی راوړي او ویزا دې خري اسه افغانستان اوس نورم څوک نه وی راځي، نو بارډر باندې اوس چیکیږي ریکارډ مونږ ته پکار دی، کاروبار مونږ چانه بندو.
پرویز خټک ویل پولیس هغه پاکستانی وګړي هم نیسي چې ورسره شناختی کارډونه نه وي. نوموړي دا سرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تېره ورځ د افغان کډوالو له مشرانو سره ولیدل، او بیا یې پر ټویټر پاڼه په یو بیان کې وویل چې له تېرو درېو میاشتو راهیسې په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځورول کیږي. عمران خان پر وفاقي حکومت غږ وکړ چې په زور دې افغانان خپل هیواد ته نه ستنوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ ضد تګلارې یا نېشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره د سارنې یو ټیم جوړوي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته ویل له هېواده به د سخدریزۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره ټول وسایل په کار راولي. په غونډه کې فیصله وشوه چې د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو په سارنیز ټیم کې به وفاقي، صوبایي او استخباراتي چارواکي شامل وي. په پرونۍ غونډه کې د وزیرانو ترڅنګ د پوځ او استخباراتي ادارې ISI مشرانو هم ګډون نوکړ. د پاکستان وزیر اعظم د هیواد امنیت په اړه دا غونډه ترغی وروسته کړي چې د ګل پورس په کوټه کې په ځانمرګي برید کې درې اویا کسانو وژل شول، چې زیاتره قانون پوهان او وکیلان ول. عوامي نشنګون نن په چارسده کې د بابړې شهیدانو ورځ مانځي. بیگانه وخت هم په چارسده کې د 1978 کال د اگست 12مې د وژل شو په یاد غونډه وشوه چې ورته د عوامي نشنګون مشرانو ترڅنګ ادیبان، شاعران او د سیمې ګڼ اوسیدونکي ورغلي ول. غونډې ته په وینا کې د عوامي نشنګون یو مشر میا افتخار حسین ویل د بابړې ورځ د 2مې کربلا په نوم یادېږي، خو په کربلا کې دواړو خواوو جنگ کوه او په بابړه کې د هغه وخت حکومت پر سوله ییز احتجاجي لاریون ډزې کړې وې. سوه اته سلوېختم کال په هغه پیخه کې سلګونه کسان وژل شوي ول. تیر ورځ په کراچۍ کې هم فعالانو او ملت پالانو د بابړې ترڅنګ د کوټې وروستي برید پر ضد لاریون کړو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ترګري د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ ګواښ چې پر ضد دی باید اقدامات وشي. د ولسمشر دفتر بیگا ویل غنی پرون د پاکستان د وزیر اعظم یا نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې او د کوټې پر برید یې ورسره خواخوږي وښوده. بیان وایي ولسمشر پاکستانی وزیر اعظم ته ویل ګډې هڅې په سیمه کې د ترګري مخنیوي کولی شي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړی دی او ویلي دی چې د ولسمشر دندې قابلیت نه لري. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې اشرف غنی ورسره په میاشتو میاشتو نه ویني.
محترم رئیس جمهور افغانستان،
د افغانستان شاغلی ولسمشر، ته دومره وخت نه لري چې له خپل اجرایي رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلی وخت په څه تیریږي؟ هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري، هغه د ریاست لیاقت هم نه لري.
دا د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راهیسې لومړی ځل دی چې عبدالله عبدالله پر ولسمشر اشرف غنی مستقیم انتقاد کړی دی. عبدالله تور پورې کړ چې د هیواد وزارتونه کار په ټپه ودرېدلې دی او ولسمشر بې له مشورې خلکو ته انعامونه او مډلونه ورکوي. د غنی دفتر د عبدالله د څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو ټاکل شوی چې دواړه مشران سبا سره وویني. روس په تور سمندرګي کې د بحري ځواک جنگي تمرینونو یا مشکونو اعلان کړی دی او یوکرین خپل ځواکونو ته د جنگي حالت تیار سي امر ورکړی دی. د کرایمیا ټاپو وزمه سیمه پر سر د تازه کړکیش ته پکتو امریکا پر دواړو خواو د آرام او سیدو ښه کړی دی. پرون یې اقدامات تر هغې یو ورځ وروسته شوي چې ماسکو دعوا وکړه چې د روس تر اشغال لاندې کرایمیا کې یې د یوکرینیو ورانکارو د مداخلت هڅه شنډه کړې ده. له دې سره هغه اندېښنې تازه شوي دي چې ګواکې روس په ختیځ یوکرین کې د کیف او روسي پلو بیلتون پالو ترمنځ روانه جګړه سخته کړي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د یوکرین پر ضد به اقدامات کوي او ډېره پارونکې ژبه یې کارولې ده. د پر یوکرین تور پورې کړ چې کرایمیا ته یې د ترهګرو فعالیتونو لپاره ورانکاري استولې دي. کیف په تېرو وختونو کې د نوموړي داسې تورونه رد کړي دي. یوکرینی چارواکي وایي هغه وسیلې تړلې دي چې سخت دریځو به کارولې او له داعش سره به یوځای کېدل. د یوکرین ملي امنیت ادارې بیګا ویل په شمال ختیځ ښار خارکیف کې یو اپارټمنټ موندلی دی چې پکې به خلک د لنډې مودې لپاره غونډېدل او له هغه ځایه به عراق او شام ته د تګ هڅې کولې. اداره وایي د پخواني شوروي اتحاد غړو هیوادونو یو وګړی نیولې چې د اسلامي دولت ډلې ته به خلک جذبول. بیان زیاتوي په کیف کې هم یو کس نیول شوی دی چې په شام کې پوځي روزنه ترلاسه کړې. د جرمني کورنو چارو وزیر براندیس کړي چې له هیواد بهر د سخت دریځو ډلو په لیکو کې د جنګیدونکو غبرګو شهریت لرونکو کسانو جرمن تابعیت ته ختم کړل شي. ټامس ډیمایرز غواړي چې هغه بهرنیان د له هیواد وشړل شي چې خطر پیښوي. نوموړي تېره ورځ په داسې وخت دا وړاندیز کړی دی چې برلین د تېرې میاشت بریدونو په اړه د خلکو اندېښنې کمول غواړي. د هغو حملو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. د ډیمایرز هم وویل چارواکي د دې خبرې جاج اخلي چې آیا وفاقي پولیس یا کورنۍ استخباراتي اداره نورو کارکونکو ته اړتیا لري او که څنګه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبه او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.29 روپۍ او په 1.29 روپۍ 70 پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال 23.10 روپۍ او 23.30 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 23.70 روپۍ او 23.90 روپۍ. او یو افغانۍ په 2.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ. او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 6.5، بنو کې 6.5 او 6.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې ملیحا میرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای افغان کډوال باید پیژند پانی ولري.
بغیر شناخت زه افغانستان ته نشم ده، زه پاسپورت سره زم ده، ما شناخت دي پاکستاني پولیسونی سیاغه شناخت ني بخامخه بندي.
د پاکستان وزیر اعظم د ترهګرۍ ضد تګلارې عملي کولو هوډ کړی. شنونکي وای په بلوچستان کې غني وسلواله ډلې فعال شوې دي.
اول دا صرف یو لوکل سطح باندھے لشکر جنگی خپل کاروائی کو والا اس پگا کے داعش طالبان القاعدہ جیش اسلام اس انوالو سوی دی.
د خیبر مشرانو پر پاکستانی حکومت ژغ کړی چې د تورخم دواړو خواو پر ولس دی د قانوني اسنادو تګلاره نه عملی کوي.
مونگ ٹول سرا یو رونا یو دا مونگ سرا تاگ را تاگ دے دا مونگ پلوی دی دا مونگ یو رور بدلتا بھی بلو ربن باروسی گی.
په کراچی کې د کوټي برید پر ضد لاریون سوی او فعالان ویلي چې دا برید د اقتصادي لارو پر پروژو ناکام کولو لپاره نه دی سوی.
اکانومیک کوریډور چې کوم دی نه دا یو کال مسله او زموږ په کور باندې زموږ دا جنگ مسله شوی دی دا د لس کالو نه دی.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او نیوز پروګرام جمهوریت هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اورئ. په خبرونو کې مهم واوریده: د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز غټک ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پریکړه به وفاقي حکومت کوي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې مشال ریډیو ته ویل هر افغان چې په پاکستان کې اوسي باید پیژند پاڼه یا د شناخت کاغذ ولري. له نوموړي سره غلام غوث خبرې کړې او ورڅخه پوښتلې دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک په اړه تاسو څه وایست.
افغان مهاجرین پالیسی وفاق اور کئی وفاق دا پالیسی دا یونین چارٹر کے مطابق 2016 دسمبر پورے آگئی تا اختیار اور کرے پاکستان کے باپ یو سی باقی چی دے کہ بیا وفاق سے فیصلہ ہو کی اور چہرہ دا کل پورے پاکستان کے منگ باغی نے عمل درآمد کا صوبے اختیار نہیں دے دی ایکسٹینشن یا آگے پاکستان باہر وستن دا وفاقی فیصلے دی وفاقی حکومت بکئی
یعنی رجسٹر شوی افغان کڈوالو تو صوبائی حکومت سے نہ وائی کو چکم غیر رجسٹرڈ افغان کڈوالو نی واغه پدی صوبہ کی شمر ہے
او دی وقت 8 10 لاکھ دا خلک دی چوڑ رجسٹریشن نہ
نو دا غیر رجسٹر شوی افغان کڈوالو پ بارے کی تاسو دا وفاق نہ سو غختنه کولی چے آیا غی رجسٹر کی کسنگا
مو صرف دا دے چے سڑے دے اگر رجسٹر نہ دے چا دے ریکارڈ جوڑ کے بس صرف دا مطالبہ چے سو سڑے پولیس ہونی سی واغه ای چے ماس رئیس ہم نشتا شناخت نشتا ایس ہم نشتا نو اگر بیا مجبورن پولیس یا تنگئی یا جیل کے چے بندے یا واپس ہستے مگر ہر چائے پارا پترول دنیا کے زچ افغانستان زم بغیر شناخت ز افغانستان تنشم دے زش پاسپورٹ سر زم دے ما شناخت ہی کگر پاکستان پولیس ہونی سی اگر شناخت نہیں آئیڈینٹیفیکیشن یا بخام خواہ بندے
او وزیر اعلیٰ صاحب تاسو وقتی دا ہم ویل چی کم افغان کڈوال تردے دا ما رجسٹر شوی ندی داغی دا پارا یو این ایچ سی آر والا چی کم فنڈز دی یا مالی پنگی دی آگا راغ دی دی نو دغی حوالے سر تاسو سوائی
یو این ایچ سی آر طرف نو فنڈز راغلی دی اکتوبر نہ ماں تو خدا انفارمیشن رکھے فیڈرل منسٹر سے اکتوبر نہ بھائی رجسٹریشن شروع
او آخرانہ پختہ نہ دا چی کم افغان کڈوال دی داغی سرمو خبر اتری کون دوی دا وای چی د تیرو دو دریو میاشتو راسی باغی باندې چاپی وحل کی گی او اغوی ته خپل کاروبار او تجارت کولو کی ستون دی د دې حوالے سره تاسو سوای
من افسختانه سم کاروبار کاروبار دا دی زوس پاکستانی هم زوم امریکا کې کاروبار کو خو زما یو دا ویزا خلما دی د ملک چې خلی سره ریکارډ دی راوړي او ویزا دی خو یاسر چې افغانستان اوس نو نورن سوګ نی ویرازی نو بارډر دا باندې اوس چکی کی ریکارډ مونږ ته پکار دی کاروبار مونږ چانه بندو
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي له هیواده د سختدریزۍ او ترهګرۍ د ختمولو لپاره به ټول اقدامات کوي. نوموړي تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د کوټې تر برید وروسته د ترهګرۍ ضد تګلارې نېشنل اکشن پلان د موثریت لپاره د غونډې مشري وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې تګلارې عملي کولو لپاره به یو څارنیز ټیم جوړوي. نور معلومات رفعت انجم راکوي.
د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په کامي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان عمل درآمد لپاره د یو اعلی پایه ډلې په جوړولو اتفاق کړی دی. د زیارت پر ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان جاچ اخیستو یوه مهمه غونډه وشوه. په دې اعلی پایه غونډه کې د دې خبرې ټینګار یو واري بیا وشو چې له ملک به ترهګرۍ او سخت دریزي ختمول کیږي. په دې غونډه کې دا فیصله وشوه چې ترهګرۍ مخنیوي او په ملکي امن راوستو په لړ کې په کامې تګلارې عمل درآمد یقیني کولو لپاره به یوه خصوصي ډله یا مانیټرینګ ټاسک فورس جوړولی شي. دې کې به د وفاقي او صوبایي متعلقه ایجنسیانو او د وفاقي او صوبایي حکومتونو غړي شامل وي. د غونډې په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په ملک کې ترهګري ختمولو او امن راوستلو لپاره به هر ممکنه ګامونه پورته کیږي. وزیر اعظم په دې لړ کې اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې په کامې تګلار مؤثر عمل درآمد لپاره دې هر کوشش وکړی شي. خو بلخوا د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري وایي چې نه یو صوبایي او نه وفاقي حکومت د کامی تګلاری پر نافذ کولو کې سنجیدہ ښکاری.
تو جو ٹریک ریکارڈ ہے ہماری گورنمنٹس کا چاہے فیڈرل
کتا سود وفاقی او صوبائی حکومتونو تیر ریکارڈ وګوري نو دې د کامی تګلاری پر نافذ کولو کې ناکامه شوه دي او د هغه وجہ دا ده چې سیاستدانانو ته خپل سیاسي مصلحتونو د لارې خندان جوړ شوی ځکه چې دوی سره د خپل ووټ غم دي. د نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې جوړ شوی او تر اوسه پورې د دې مثبت نتیجې نه دي ترلاسه شوی. نو خو د وسلوالو فنډونو بندولو لپاره سوازه غمونه پورته شوی او نه د مدرسو اصلاحات لپاره دوی سه اقدامات کړي او نه به وکړي. د دوی لپاره پکار وو چې د ترهګرۍ ته مخنیوي لپاره د یو سوچ نوې اندازې معرفي کړي وي. خدا سي هیڅ په نظر ناراضي نژنه کړم چې دا حکومتونه په خپل خبرو کې دومره سنجید دي کله چې په خو شینو د سوروزو هلي زلي وشي خو بیا خاموش شي او اوس چې په دې غونډه کې دا کوم فیصله وشي دا صرف د خبرو تر حد دي. په دې عمل کول ګران کاری
د وزیر اعظم وینا وا چې امن راوستو او کامی مفادات په لړ کې استخباراتي ادارو خپل مهم کردار لوبولې. حکومت لخوا استخباراتي ادارو سربا هر ممکن مرستې کولې شي. غونډه تر شپږو غنټو پورې جاري وه چې پکې وفاقي وزیرانو، وزیر اعظم مشرانو، د پوز مشر جنرل راحیل شریف، د آی ایس آی مشر او نور امنیتي جنسو اعلی چارواکو ګډون وکړو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
په کوټه کې پر وکیلانو تر ځانمرګي برید وروسته تېر ورځ هم په ښار کې د یو قاضي پر قافله بمی برید وسو چې پکې څوارلس کسان ژوبل شول. دې دوو بریدونو د کوټې امنیت په اړه پوښتنې راپورته کړي. د بلوچستان حکومت صوبایي ویاند وایي د افغانستان بې ثباتي په بلوچستان کې د ناامنۍ لامل دی. شنونکي وایي د پاکستان ځینې وسلوالې ډلې په بلوچستان کې فعاله شوي دي. ملیحه امیرزاده ورته کتنه کوي.
د تیر ګل په ورځ د بلوچستان صوبې په سر خارکوټه کې په یو ځانمرګي برید کې درې اویا کسان وژل شول چې زیاتره یې ځایي وکیلان ول. له دغه پیښې دوه ورځې پس یعنی د زیارت په ورځ توم دغلته د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې څوارلس کسان ژوبل شول. دغه پرله پسې پیښو پوښتنه راپورته کړې چې وسلوالو د قبایلي سیمو وروسته اوس بلوچستان ته مخه کړې ده که څنګه. هم په دې اړه مې د بلوچستان صوبې د حکومت ویان انوار الحق کاکړ نه وپوښتل. خبریال او شنون کې شهزاده ذوالفقار وایي که څه هم په بلوچستان کې حالات مخکې هم ډېر ښه نه ول خو اوس وسلوالو خپل یاغیتوب ته یو پراخ شکل ورکړی دی.
نور دا یو ډیولپمنت ضرور شوی دی چې کم هغه افلیټیډ ګروپس چې دي سپاه صاحب هغه یو هدف د بلوچستان شیعه کمیونټي. البته فرق دا دی چې هغه یو کمیونټي دی او دلته چې دی یو ایجوکیټډ خلک شوی دی، لیکن اول دا صرف یو لوکل سطح باندې لشکر جنگوی خپل کاروائی کوله. اوس پهغه کې داعش، طالبان، القاعده، جیش اسلام دا تنظیمونه هغوی چې دی فار ډیفرنٹ ریزن چې دی هغوی نوم ورکړی دی، مګر خلک یو دی، هغوی اوس انوالو شوي دي.
د شهزاده ذوالفقار په خبره د صوبې هغه برخې چې وسلوال ورته د ضرب عذب عملیاتو له امله وروختي وو اوس هم ځینې پکې پټ دي او په راتلونکي کې به یې کاروایانې مخې ته راځي. بلخوا انوار الحق کاکړ وایي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره په تکتیکونو کې خای بدلون راولي چې پر ستراتیژي یې غور روان دي.
د دې د مخنیوي لپاره موږ په لوکل سکول ادمنستریشن کې سوچ کوو چې بدلون هم راولي او موږ ټکټیکس را هم ورسره ده بدلیش. د لا اینڈ آرڈر په سچویشن باندې ډېرې های لیول میټینګ شوي دي او ډېر غور او فکر په دې شوی دی. او یو کومبینګ آپریشن کوم چې جنرال راحیل ډایرکټ کړو نو هغه کومبینګ آپریشن سټرکچر دی.
د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چارسدې په باچا خان پوهنتون د بریدونو وروسته د کوټې په وکیلانو حمله درېمه داسې پېښه ده چې په دومره لویه کچه د ولس غوسه راپارولې او د سیاستوالانو په ګډون زیاتره خلک له حکومت نه د ټولو وسلوالو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کولو غوښتنه کوي.
عوامي نېشنل ګوند نن په چارسده کې د بابړي شهیدانو ورځ لمانځي. بیګانه وخت هم په چارسده کې د 1948 کال د اگست د 12مې د وژل شو په یاد غونډه کې د یاد ګوند یو شمېر مشرانو او ادیبانو ګډون درلود. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
مشر ملما می افتخار حسین ویل چې په 12 اگست کار 1948 ختم کې چې د هغه وخت د پښتونخوا صوبې د مسلم لیگ وزیر اعلی قیوم خان کوم ظلم په بیګنا پرمنا او پلاستش پښتنو خدای خدمتګارو باندې کړی وو تر ننه د پښتنو په سیمه دویمه کربلا یادیږي. خو چې د بابړې دغه پیښه د حسن حسین د کربلا نه هم سخته او د ظلم ډکه وه، ځکه چې په هغې کربلا کې د دواړو اړخه مقابله کېده او د بابړې په کربلا کې د خدای خدمتګارو لخوا هیڅ مزاحمت نه و. افتخار حسین ویل چې په دغه وژل شوو او ژوبل شوو چې د حکومت کم بارود او ګولې لګېدلې وې د هغې پیسې هم دغه خلکو نه د تاوان پتو کا واغستل او د هغه جیدادونه ضبط کړل.
خالی لاسونو د امن او د مينو او د سولر د سولر ضرور ولا احتجاج او قیوم خان او دغه خلکو هغه ګولې ورولې او زمونږ د خلکو سینې وي. دغه رنگ زنانه وروته دغه رنگ ماشومان وروته او هغه شهیدان کو بیا په سر د قران شریفونو هغه وسره شهیدان کو په پاسه شپږ سو کسان زمونږ شهیدان شو. سیو بوته واچو حکومت وی چې د دې باندې یو لزر لګیدلی زمونږ د خزانه تاوان شوی دی. لهذا مونږ کوم دې د دې جیدان نیلام کو او دا ته چې کوم دین واخلو دغه رنگ یو که دا د دنیا واحد ظلم دی چې کړي حکومت سزا مون لراکا او بیا د هغه ګولو قیمت چې د خزانه پیسې په لګیدلې دا چې د دنیا په مخ بل زور ظلم جبر نشوي.
نو مړول چې دوی د بابړ شهیدانو سره دغه لوس کوي چې هم دغه شان به دوی د خپل حقونو لپاره جنگيږي او چې تر سو ژوند دی د بابړ دروازه په خود رناویل مانځي.
دا چې کومه کربلا ثانی ده د بابړ ورځ دا شهیدانو وینه به کوم دین ماتم نکو دا زمونږ قوت دی دا زمون په جذبه له بزور ورکی د دې وطن غلامی ختمول د دې وطن ازادي خشتل د دې وطن د خلکو بنیادی حقوق ګټل او د دې خلکو چې کم دې پہچان ګټل دا جنگ دې زمون او دا خدای خدمتگار سره وعده ده چې په جون جون دی دا شمه وکم دې مړکېدو ته نه ورکو.
هم دغه دستوري تخپل وینا کې د عوامي نشنګون صوبای ډیپټی جنرال سیکرټری امل ولی خان ویل چې د بابړې د پیښې وروسته اوس هم د پښتنو په سیمه پښتانه وژل کیږي خو له تر اوسه دوی ته د خپل ګنا او د دشمن پته ونه لګیدا. نن به د چارسدې په بابړ سیمه کې د شهیدانو په دغه یادګار باندې د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل ولی سانګې مشران ګلونه هم غوړوي او وروسته به غټ دستوري هم کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د اومنیشل ګوند د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن تیر ورځ په کراچۍ کې د کوټي برید او د بابړې د عامه وژنې پیښو پر ضد احتجاجي لاریون کړی چې پکې له زده کوونکو سره د یاد ګوند ځینو مشرانو هم ګډون درلود. مظاهره کوونکو پر حکومت غږ وکړ چې د کوټي برید ذمواران دې ونیسي. په 1943 کال کې د پاکستان امنیتي سرتیرو په بابړه کې د خدای خدمتګارانو پر احتجاجي لاریون ډزې کړې وې چې پکې په سلګونه کسان وژل شوي. محمد عمران نور حل راکوي.
دغه لاریون د پوهنتون نه تر نیپا سلور لارې او بیا بیرته پوهنتون کې پای ته ورسید چې پکې د ځوانانو تر څنګ پیغلې هم موجودې وې او په ملک روان د ترهګرې پر ضد یې نارې ووهلې. د پښتون سټوډنټ فیډریشن سند سانګې صوبایي مشر فدا کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې خلک د کوټي پیښې له بل رنګ ورکول غواړي ولې دا د یو قام په کور برید دی باید په دې شکل ورته وکتلې شي.
دوه ورځې مخکې موږ یو ډېر افسوسناک واقعه وشوه په کوټه کې. زموږ چې کوم اسټبلشمنټ وو که هغه سیول وو که هغه ملټري وو هغه لاړو هلته ورسېدو. دا ډېر ښه خبره ده چې هغه زموږ په غم کې شریک شو موږ سره ځان دغه وکړو خو یو بیان مالته وکتو چې ډېر افسوس ماته وشو چې هغه یو بیان ورکړو چې دا په اکانومیک کوریډور باندې حمله ده. دا خبره اکانومیک کوریډور چې کوم دی دا د یو کال مسله ده او زموږ په کور باندې په موږ دا جنگ چې مسله شوی دی دا د لس کالو نه دی. نو هغو ته دا موږ ډېر ښه پوهیو دا اویرنس په موږ کې شته چې دا هغه مسله نه ده. دا نورې مسلې مسایل دي چې دا هغو حل کول پکار دي. دا په اقتصادي رداري باندې حمله نه ده، دا زموږ په کور حمله ده او دا د دې حملې موږ د تیر لس کال نه په پښتونخوا کې شکار یو او اوس چې کوم دی دا جنگ منتقل کړو د بلوچستان خوا ته.
د اردو پوهنتون د پښتون سټوډنټ فیډریشن یو غړي حبیب الرحمن مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې د لاریون مقصد دغه دواړه پیښې غندل وو او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې باید د کوټې پیښې د وژل شوو پښتنو قاتلان زر تر زره ونیول شي.
سیول سوسایټي طلبا او د ټولو خلکو ته موږ دعوت ورکړو. ډېر خلکو په دې کې مظاهرو کې ریلی کې شرکت وکړه، پیس واک کې او د پیس واک موږ د ایم ایس سی بلاک سټارټ کو او نیپا نه برابر موږ رالو. د مین بی ایس سی ګیټ ته موږ د پرامن پیس واک ختم کو او د دې دهشتګردانو خلاف موږ آواز اوچت کړی دی او موږ امید کوو چې حکومت وخت زموږ دا کم چې ملګري موږ شهید شوي دي دا قاتلان ان شاء الله گرفتار کړي.
د لاریون نه وړاندې د پی ایس ایف مشرانو محصلینو د دباوړې د پیښې د تاریخ په اړه ویناګانې وکړې او وی ویل چې بابړه کې د هغه وخت حکومت د خدایي خدمتګارانو سره زیاتې کړې وو. هغه ویل چې د پښتنو سره د کال 1978 نه تر اوسه پورې زیاتی روان دي خو پښتون قام ویښته او خپل راتلونکي نسل به هم د خپل تاریخ نه خبر ساتي. په پای کې د بابړې پیښه او د کوټې په برید کې د وژل شو لپاره دعا غوښتلې شوه. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان کوبی اسمبلی د حکومتي غړو په هغه هیواد کې د برېښنايي جرمونو مخنیوي قانون مسوده منزور کړې ده چې اوس به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استول کیږي. تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د مسودې په اړه بحث وسو چې اپوزیشن ډلو رد کړه او وی ویل چې دا قانوني مسوده د بشري حقوقو پر ضد ده. شنونکي هم د مسودې پر یو شمیر برخو نیوکې کوي. سراج ظهیر رپورټ لري.
پدې مخه مخالف ډلو دا بل د بشري حقوقو پر ضد وګرځولو او وی ویل چې دا قانون د ذاتی ګټو او سیاسي انتقام لپاره کارول کېدې شي، نو باید چې حکومت یا دا بل واپس واخلي او یا پدې کې ترمیم وکړي. د پاکستان پیپلز پارټي نفیس شاه ویل چې دوی به د دې بل پر ضد په هر ډګر اواز پورته کوي ځکه چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله ویل که څه هم حکومت دا بل منظور کړي قدوی بیا هم دا مشوره ورکوي چې په دې باندې د غور وکړي.
دا بل با سبا پولیټیکل وکټمایزیشن لپاره به استعمالیږي، لیکن په حقیقت کې زه خپله دې خبره بالکل قائل یم چې نن په نت او په سوشل میډیا او په دې باندې چې کومه قسم لا جرایم او کومه خرابې او کومه د خلکو تزهیک او بیزتی کیږي، دا غیر لپاره بالکل یو قانون پکار دی. دا غیر لپاره بالکل لکه څنګه بیرونی دنیا کې اوم سایبر کرائم فنون باندې یو قسم لا، لیکن کما تحفظات چیز اپوزیشن ترپنے نے روزل بیا منگا گئی تدا ہوئے چر تاسو دیر پار دوبارہ دا لگا کنسیڈر کئی.
ہمداشن دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی غړی حمید الحق مشال ریڈیو تا اویل چی دا بل نئی آوازی دا عام خلکو بلکہ دا حکومت لپارا با ہم پخپل مسئلے پیدا کوی.
دا نواز شریف حکومت کی عمدہ سے دا سپیڈی ٹرائل او انسداد دے سدگر دے دلتون مگر کم جوڑی نو اگر پاکر کی بیوم پکی آگا پکی سزائی موت دا غم سنائی گی نو دا سے دا قانون چې دی دنیا مخ په ترکه روانه ده. هم په دې سیستم باندې الکترانیک میډیا باندې او په دې سوشل میډیا باندې او په دې نورو باندې چې دی ملکونه ترکه کوي، نن سبا ټول بزنس په دې روان دی او په دې کې که چېرته فرض کړه سړی مس یوز کوي نو د هغې لپاره یو خپل طریقه کار نورم شته او دې سره پاکستان به ډېر بالکل الگ تلگ شي، ځکه چې دا قانون داسې دی چې په دې کې هېڅ چاته هم خیر نشته، هېڅ چاته هم خیر نشته. ته د خیر خبر مطلب دی چې ته ورکې نو عموم چې دی غرق شولې، که په جلوس کې دی په چا باندې تنقید وکړو نو عموم لاړلې.
چې په دې اړه د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شاه بودین خټک نو پوښتل نو د هغه وینا وا
څومره چې ما کتل ده نو په هغه کې ډېرې سختې سزاګانې یو خو مقرر شوې دي او هغه سزاګانې سره حیران شي چې دغه جرمونو دغه سزاګانې څنګه کېدای شي. زمونږ عوام چې کم دي دا خو دهشتګرد نه دي کنه، دهشتګردۍ لپاره خو خپل یو قانون موجود دی کنه. څوک د انټرنیټ د لارې نه دهشتګردۍ له دوام ورکوي یا دهشتګردي کوي نو هغه خلاف خو پکار ده چې دهشتګردۍ د اکلاند کاروایو شي کنه. دا یو تصویر شیر کول او کمنټ ورکول د پاره نو هغه دهشتګردي څنګه کېدای شي؟ نو زما په خیال دا یو تور قانون دی او د دې بالکل واپس اخیستل پکار دي.
دا بل به اوس د پاکستان صدر ممنون حسین ته وړاندې کیږي او د هغه د لاسلیک وروسته به په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان بهرنی چارو وزارت وای په لوګر کې د پیښې ښکار سوی هلیکاپټر عملی خوشی کولو لپاره یا هلو ځلو ته دوام ورکړي او افغانستان ورسره د پوره همکارۍ ژمنه کړې. د یاد وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې څرګندونه کړې دي. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د اونیزي خبري غونډې په موقع وویل چې د لړ کې د افغانستان چارواکو سره خبرې روان دي او پاکستان ته یې باور ورکړی دی چې د عملی بازیابۍ لپاره کوششونه روان دي.
د پاکستان خارجه وزارت د پیښې سمدستي پس په کابل کې د پاکستان سفارت او په اسلام آباد کې د افغان سفارت د لارې د هلیکاپټر درک معلومولو او د عملی بازیابۍ په اړه د افغانستان چارواکو سره رابطې کړې وې. په کابل کې زموږ سفیر مسلسل د افغانستان د قومي سلامتیا مشیر او خارجه وزارت سره رابطه کې دي. د افغانستان چارواکو لخوا موږ ته ویل شوې دي چې عمله خوندي ده. هغوی موږ ته باور راکړی چې د عملی بازیابۍ لپاره د سیمې مشرانو په مرسته کوششونه کوي. خارجه وزارت به د عملی تر بازیابۍ پورې کوششونه جاری ساتي.
چارواکي وایي د پنجاب صوبې MI-17 هلیکاپټر د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان لوګر ولایت کې بېړنۍ ناسته کړې وه او د عملی شپږ کسان چې یو پکې د روس ټیکنیشین وو طالبانو یرغمل کړي دي. د پاکستان خارجه چارو وزارت په وینا چې دا هلیکاپټر د افغانستان له لارې ازبکستان او بیا د هغه ځای نه روس ته هم د دې هلیکاپټر ترمیمي کار لپاره روان وو. دې لړکې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سره رابطه هم کړې وه. د افغانستان ولسمشر امنیتي چارواکو ته امر کړی وو چې یرغمل شوي کسان دې د طالبانو له ولکې راخوشي کړی شي او یو ډلې ته یې هم د دې پیښې د تحقیقاتو هدایت کړی دی. طالبانو د دغه شپږو کسانو د خوشي کېدو په اړه ځینې شرطونه هم ایښي دي خو جزئیات یې لا مخې ته نه دي راغلي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیم بجه سو ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا لا وزیر پرویز سټک ویلی په صوبه کې د افغان کډوالو کاروبارونه نه تړي بلکې اوازې لاغوي څخه پیژند پاڼې او قانوني اسناد غواړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې مشال ریډیو ته ویل پاکستان ته د ورتلونکي هر افغان قانوني اسناد لیدل کېږي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تېره ورځ د افغان کډوالو له مشرانو سره ولیدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ترهګرۍ ضد تګلارې یا نیشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره د څارنې یو ټیم جوړوي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته ویل له هېواده به د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ختمولو لپاره ټول وسایل په کار راولي. عوامي نیشنل ګوند نن په 400 کې د بابړې شهیدانو ورځ مانځي. بیګانه وخت هم په 400 کې د 1948 کال د اګست 12مې د وژل شو په یاد غونډه وشوه چې ورته د عوامي نیشنل ګوند مشرانو ترڅنګ ادیبان شاعران او د سیمې ګڼ اوسېدونکي ورغلي وو. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ترهګري د افغانستان او پاکستان لپاره ګډ ګواښ دی چې پر ضد یې باید اقدامات وشي. د ولسمشر دفتر بیګا ویل غنی پرون د پاکستان له وزیر اعظم میا نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې او د پټې پردې دی ورسره خواخوږي وښوده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر افغان ولسمشر اشرف غنی انتقاد کړی دی. ویلي دی چې د ولسمشر دندې قابلیت نه لري. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې ګیله وکړه چې اشرف غنی ورسره په میاشتو میاشتو نویني. د غنی دفتر د عبدالله د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي خو ټاکل شوی چې دواړه مشران سبا سره وویني. روس په تور سمندرګي کې د بحري ځواک جنگي تمرینونو اعلان کړی دی او یوکرین خپل ځواکونو ته د جنگي حالت تیار رسیدو امر کړی دی. د کرایمیا ټاپو وزم سیمې پر سر د تازه کړکېچ ته په کتو امریکا په دواړو خواوو د آرام اوسېدو غږ کړی دی. یوکرینی چارواکي وایي هغه وسیلې تړلې دي چې سخت دریځو به کارولې او له داعش سره به یو ځای کېدل. او د جرمني کورنیو چارو وزیر وړاندیز کړی چې له هېواده بهر د سخت دریځو ډلو په لیکو کې د جنګېدونکو غبرګو شریعت لرونکو کسانو جرمن تابعیت ته ختم کړل شي.
خبرونه لنډیز مل مشال ریډیو اوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کاو. او سم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورسپانو لنډه کتنه وړاندې کوو چې رابی اکرم خان لوستې دي.
د اردو ژبې ایکسپرس ورسپانه خپلې درې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلی کې د کوټه سانحې په اړه پالیسي بیان ورکولو په وخت ویلي دي چې د پاکستان حکومت اولس پوځونه او د قومي سلامتیا ادارې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې متحده دي او دا جنگ به سرته رسول کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې کوټه کې شوې ترهګرۍ یو وار بیا کم اندېښنې کې اچولي. وسلوالې ډلې په منظمه انداز کې غونډمل کې کاروایانې کوي. دوی د ماتې ورکول لپاره حکومت او مخالفه ډلې په شمول ټول سیاسي ګوندونو له بخ منځي اختلافات یو اړخ ته کول وی. ادارې وایي د وسلوالو خاتمې لپاره د اغې د امداد او د مدد کوونکو مخنیوي ضروري شوی دی. د هر سره لپاره حکومت لبه کوټلي ګامونه پورته کول وی او حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو لبه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره عملی کار کول وی. دا هم هغه لار ده چې د ملک سلامتیا او د تحفظ ضامن ده. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل درې کلی کې چې حکومت د پوځي عدالتونو موده په سیوا کولو خبر کوي خو زموږ مطابق که سیاسي ګوندونه په دې رسا هم شي خو پوځي عدالتونه د مسلې مکمل حل نه دی بلکې یو برخه ده. ادارې په وینا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره حکومت قومي تګلاره جوړه کړې وه خو په هغې عمل درآمد ونه شو. ادارې وایي موږ د کومو وسلوالو خاتمې لپاره چڼیز اپریشنې کوو هغې ډېر په اسانه موږ په نښه کړي دی نه څه وګڼل شي. اوس په کار ده چې د خبرو پسې عملي اقدامات وکړی شي او وسلوال په هر قیمت د ختمولو لوز دی سرته ورسول شي. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د ماشومانو تختولو کاروبار اگر چې یو ملک سره تړلی نه دی د ټولو جنو ویشیانو د ماشومانو د تختولو خبرونه مخې ته راځي. ادارې وایي شام او عراق نه هجرت کوونکي مهاجرین ماشومان او د ملیشیا ماشومانو تختولو خبرونه هم را روان دي او دا ورسره هم ویلې کیږي چې د هغې د آزاو تجارت کیږي. نو د دې نه معلومیږي چې دې کاروبار یو نړیوال نیټورک حیثیت خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د پاکستان په لاهور پېښور کوټه او نور ښارونو او کلیوالو سیمو کې د ماشومانو د تختولو یو شمېر کیسونه مخی تراغلی دی او په خاص توګه د لاهور نه د اندېښنې وړ خبرونه را روان دي. د لړکی د پنجاب صوبې پولیسو ویلي وو چې شاخوا شپږ سوه ماشومان د تښتولو په خبرونو کې څه حقیقت نشته او دا هغه ماشومان دي چې له کورونو تښتېدلي او اوس کورونو ته لیږل شوي دي. خو د دې باوجود د ماشومانو د تښتولو سلسله روانه ده. ادارې اخیرې کلي کې د پاکستان قومي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د ماشومانو تښتولو او د هغې د اعضاو د تجارت مخنیوي لپاره یو خصوصي سیل جوړ کړی دی چې مثبت قدم دی. هیله پکار ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه به د مکرو کاروبار خاتمې لپاره هر ممکنه اقدامات اوچتوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اجانس فرسپریس په کوټه کې ورستۍ بریت ته په کتو هلته د وسلوالو ډلو پر فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. هلته ډیپلوماټ مجلې په هلمند کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د روانې جګړې په اړه راپور خپور کړی. د دواړو مهمې برخې شاهین بنیرای وړاندې کوي.
ای پی لیکلی دی چې په کوټه کې د یو جج د گاډو په قافله بمی بریت شوی دی. په بریت کې جج ظهور شهوانی روغ وته دی خو سلور پولیسوالا او نه لاروی پکې ټپیان شوی دی. کارپوهان وایي چې وکیلانو د ګل د ورځې خونړی بریت د قانون پوهانو په ټولنه کې تشه رامنځته کړې ده ځکه چې دا وکیلان د هیواد په دغه خطرناکه صوبه کې د انصاف یقیني کولو لپاره ډیر مهمو. خبری ایجنس لیکلی دی بلوچستان په قدرتي وسلو غنی خو غریب صوبه ده او د وسلوالو ډلو هلو زلو ډیر اغیزمنه کړې ده. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په هلمند کې د روانې جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلی دی چې هلمند د افغانستان تر ټولو لوی صوبه ده چې په مرحله وار توګه د حکومت د لاسوځي او په دغه سیمو کې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه نور هم ګړندي کړي دي. ناټو په یو بیان کې په هلمند کې په خراب امنیتي وضع د خپل فکرمندۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په هلمند کې د تیرو څو ونونو جګړه روانه ده. د هلمند د گورنر بیان اے پی خبری ایجنسی ته ویلي دي چې په تیرو څو ونو کې له ولایته ډیر زر خلک بے کوره شوي دي. د ډیپلوماټ لیکلي دي چې د دې هر سنه دا خبره څرګندېږي چې د افغان ځواکونو لپاره د امریکایي ځواکونو مرسته څومره مهمه ده. نیویارک ټایمز لیکلی دی چې امریکایي ځواکونه د هوا د لارې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته کوي او هم دغه وجه ده چې په ډیرو سیمو کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د مخکې تللو لاره نیولې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پر ولسمشر اشرف غني نیوکه کړې ده. نوموړي تېر ورځ د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې ګیله کړې چې ولسمشر ورسره په میاشتو کې هم یو ځل نه ویني. احمد شیبر رپورټ لري.
تمه ده چې سبا د افغانستان نو ولسمشر سره اجرایي رئیس د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړي چې تېره ورځې اشاره ورته وکړه. د ځوانانو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د خبرو پر مهال پر ولسمشر اشرف غني انتقاد وکړ چې له ده سره په میاشتو میاشتو د یو په یو خبرو زمینه نه برابروي.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس
د افغانستان شاغره ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې له خپل اجرایي رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري. نو ستاسو شاغلي وخت په څه تېرېږي؟ هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري. اجرایي رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د راوستو په موضوع کې هم پر اشرف غني انتقاد وکړ او ویې ویل چې له ولس سره مو د ملي وحدت د حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې دا اصلاحات به راولو. عبدالله عبدالله د ولسمشر له لوري د یو شمېر کسانو د ټاکلو مسله تر سوال لاندې راوسته. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې د مشر په توګه د نادر نادري ټاکلو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې داسې پرېکړې هغه ژمنې تر پښو لاندې کوي چې له ولس سره مو کړې دي. کله چې یو چا څلور ورځې په یوې حکومتي ادارې کې کار نه وي کړی او د ټول هیواد د اداري اصلاحاتو مسؤل شي خامخا موږ په دې برخه کې نظر لرو. د سیشنبې په ورځ له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې خبر ورکړل شو چې نادر نادري د اداري اصلاحاتو د بهیر د چټکېدو په منظور د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې مشر ټاکل شوی دی. اجرایي رئیس د ټاکلو په ترڅ کې د لوی څارنوال څوکۍ یاد کړه او ویل چې داسې څوک دې څوکۍ ته معرفي شوی وو چې کله ما امتحان ترې واخیست هیڅ مسلکي نه و. اجرایي رئیس د ملي وحدت حکومت پر اداري کارونو هم انتقاد وکړ او ویل چې په وزارتونو کې کارونه نشته او له مشورې پرته وزیران سټایل کیږي.
وزارتونه فلج
دي، وزارتونه خویندې او خورلنې لري. ورونه او بیا سکا او ناسکا لري. یو وزیر ته د وزیر اکبر خان میډال ورکوي. د وزیر اکبر خان میډال چې کله یو وزیر ته ورکول کیږي نو دا داسې د بحث مسله ده چې باید د حکومت په دننه کې ترسره شي. د افغانستان کابینه باید بحث پرې وکړي چې دا پرشته یو لاسته راوړنه شته که نشته. عبدالله عبدالله بیا وویل چې خلک د هیواد له روان وضعیت راضي نه دي او خلک له ما ګیله کوي چې ولې دې دا کار داسې ونه کړ او پر هغې موضوع دې ټینګار ونه کړ. عبدالله عبدالله د تذکرو مسله یاده کړه چې باید هواره شي. اجرایي رئیس بیا د حبیب الله کلکاني مړي ته اشاره وکړه او ویې ویل چې ګڼ خلک دا غوښتنه لري چې د ښاغلي کلکاني مړی له سره خاورو ته وسپارل شي، خو ولسمشر دا موضوع ځنډوي او تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې وژنې او جنګونه به کله هم ملي یووالي ته زیان ونه رسوي او د ده په وینا بلکې د تپل سوي جنګ په وړاندې به بریالی کیږي. ولسمشر غنی د پنجشنبې په ورځ د حشمت خلیل کرزي د تلین په دویمه لمانځل غونډه کې چې په ارګ کې جوړه سوې وه ټینګار وکړ چې د ټولو افغانانو ارمان سوله ده او دې هدف ته د رسېدو لپاره باید اتفاق موجود وي. نور تفصیل د یوسف زدران په رپورټ کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د وژل شوو کسانو اهداف او د سولې ملي ارمان ته د رسېدو لپاره ملي یووالی اړین دی. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ د کندهار یو قومي مخور او دغه ولایت د ولایتي شورا د پخواني غړي حشمت خان خلیل کرزي د دویم تلین مراسمو نمانځ غونډې ته وویل دښمن هغه څوک وژني چې پوهېږي افغانستان د خپلو ارمانونو په لورې بیولی شي. هغه وویل چې د قرباني شوو خلکو ستر ارمان سوله وه او د هدف ته به د ملي یووالي له لارې هڅه کوي.
زموږ ګډ عقیده دا ده چې زموږ ملي یووالی کله هم نه زیانمنېږي او د دې تپل شوې جګړې په وړاندې موږ بریالي کیږو. د سولې ارمان یوازې د شهید خان ارمان نه دی، بلکې زموږ د ټولو اول او اخري ارمان سوله ده.
د حشمت کرزي د دویم تلین د نمانځ غونډې مراسمو ته چې په ارګ کې جوړ شوي د نورو ګڼو دولتي چارواکو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د نوې ملي جبې مشر انوارالحق احدي او ډېر هغه کسان چې ډېر وخت پر ملي یووالي حکومت انتقادونه کوي هم بلل شوي وو. حشمت کرزی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزی د ترزوی هم کې د دوه کاله وړاندې د جولای د میاشتې په 9 نېټه د کوچني اختر په دویمه ورځ د ځانمرګي بریدګر لخوا چې د اختر مبارکۍ په جامه کې ورغلی و وژل شو. افغان حکومت دا د زنځیري وژنو لړۍ بللې چې له دې وړاندې هم ګڼ شمېر قومي مشران، دیني عالمان، مترا څېری او حکومتي چارواکي وژلي دي. احمد شاه مسعود، د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني، احمد ولي کرزی او ډېر نور په ورته توګه وژل شوي، خو حکومت یې د وژونکو د پلټنې نتیجو په اړه څه نه دي ویلي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یادې غونډې ته وویل چې دښمن د دې ډول وژنو له لارې غواړي د قومونو ترمنځ درز پیدا کړي. هغه وایي په سیمه کې دا ډول ګواښونو د ختمولو لپاره په کار د هغه هېوادونه چې د ښه او بد تروریزم توپیر کوي په خپلې کړنلارې بیا فکر وکړي.
د ملي والی حکومت عزم او اراده دا ده چې د تروریزم څخه کله هم او په هیڅ شرط هم د سیمه ییز یا خارجي اهدافو لپاره استفاده ونه کړي. تروریست چې هر نوم لري او د نړۍ په هر ځای کې چې وي هغې ته موږ د تروریست په سترګه ګورو او په وړاندې ځکه ودرېږو چې زموږ خلک یې قرباني دي.
افغان حکومت د حشمت خلیل کرزي د دویم تلین په مناسبت هغه ته د ولس د شهید لقب ورکړ او جمهور رئیس غنی ژمنه وکړه چې په خپل پلرني کلي کې به په شخصي لګښت د هغه په نوم یو ښوونځی جوړ کړي. افغان چارواکي په دې اړه چې د هغه وژونکي به هرومرو د عدالت میز ته راکاږي څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د هغه د ارمانونو پوره کېدو ته چې سوله او تعلیم عام کېدل دي کار کوي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسې دل پکاره،
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
اوس هم وخت رسېدلې اونیزې خبرونې جمهوریت ته. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې په یو ټولنه یا هیواد کې د انصاف د تصور او د دې له جمهوریت سره د تړاو په اړه بحث شوی دی. کوربه پامیر ساحل دی.
په یو ټولنه یا هیواد کې د انصاف معنا څه وی؟ انصاف له جمهوریت سره تړاو لري او کنه؟ د پاکستان د اساسي قانون تر مخه په قبایلی سیمو کې د پاکستاني عدالتونو او قوانینو نشټوالی د قبایلی سیمو ولسته د انصاف پر ورکولو څه اغیز کوي؟ په پاکستان کې د لویو عدالتونو تاریخي کردار آیا د هغه هیواد د ډیموکراسۍ پیاوړي کولو لپاره کار کړی دی او که څنګه؟ دا نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، انصاف د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو له بنسټیزو عقیدو یو دی او د ټولنې هر وګړی باید د قانون او دولت په نظر کې انصاف ته لاسرسی ولري او باید ورسره انصاف وشي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه شهاب‌الدین خټک وایي انصاف په ډېره ساده ډول تشریح کېدای شي، یعنی حقدار ته د هغه حق رسیدل.
انصاف خو یو ډېر ساده ټکی دی او د قانون په ژبه کې هم د دې خپل تعریفات موجود دي. او انصاف خو دې ته وایي چې یعنی حقدار ته خپل حق ورسي. او یا یو بل تعریف دا هم ده چې یو سیس چې په کم ځای کې کې خودل پکاري، کم ځای کې داغې د کې خودو حق چې هغه په هغه ځای کې خودل شي. ساده مطلب دا ده چې د دوا فریقو ترمنځ په انصاف باندې، په عدل باندې فیصله وشي چې سره زیاته ونی شي.
په اسلام آباد کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي او قبایلي چارو پوه ایاز وزیر وایي انصاف د ټولنې د هر وګړي حق وي. که ټولو وګړو ته انصاف ونه رسیږي نو دا بیا ظلم شي.
انصاف خو ظاهره خبره ده، بیا انصاف پاتې نه شي چې د خاص خلکو د پاره وي. انصاف خو چې د ټولو د پاره وي نو انصاف وي، کنه بیا خو ظلم شي او بیا بربریت شي. نو انصاف د هر چا د پاره
وي. انصاف باید له ټولو لپاره وي، خو د پاکستان د آئین له وینا سره سم پر قبایلي سیمو د قامي اسمبلی قوانین نه عملي کیږي او د قبایلي سیمو اوسیدونکي عدالتونو ته نشي تللی. شهاب‌الدین خټک وایي د پاکستان آئین قبایلي سیمې د ریاست برخه ګڼي، خو په انصاف او عدالت کې ورته ځای نه ورکول کیږي. د ده په خبره دا هغه تضاد دی چې د پېښور های کورټ هم ورته اشاره کړې ده.
زموږ چې کوم آئین ده د هغې اولنی آرټیکلونه دا دی د ریاست د پاکستان چې کوم تعریف شوی دی پاره کې قبایل شامل دي او پاره کې د سلور وړ صوبې هم شامل دي. بیا بل اړخ ته مونږ ګورو چې د 247 آرټیکل تر مخه یو قبایلی چې ده کله سره هر څه زیاته وشي نو هغه های کورټ ته یا سپریم کورټ ته د بنیادی حقوقو د اصول د پاره نشي تلی. اوس دا یو تضاد دی. په تیرو ورځو کې زمونږ د پېښور های کورټ د ستر بینچ یا د لوی بینچ یو فیصله راغلی ده او په هغې کې هم دا ویل شوي دي چې قبایلو ته دغه حق نه دی حاصل، خو هغوی ورسره حکومت ته هم دغه خواست کړی ده. او په دې لحاظ سره دا فیصله د ډېر قدر وړ ده چې هغوی دا لیکلي دي چې مرکزي حکومت دې زر تر زره دې مسلې جایزه واخلي او دا 245 آرټیکل چې کوم زمونږ د آئین دی په دې کې دې مناسب ترمیم وکړي، ځکه چې دا خو د ملک د آبادۍ یو لویه برخه د بنیادي انساني حقوقو
ایاز وزیر وایي په قبایلي سیمو کې او د هغو سیمو د پښتونولۍ په دود او کړه وړه کې د لاسوهنو په نتیجه کې هلته انصاف شتون نه لري. کنا د پښتنو خپل فرهنګ تر ډېره بریده ډیموکراټیک او پر انصاف ولاړ دی.
پښتون او د پښتنو څنګه د استوګنو طریقه او د هغوی کسټمز او ټریډیشن کاغه هغه رنگ پریشی وی چې څنګه دوی سره بلد وو یا کوم لاندې دوی خپل یو بل ته انصاف ورکو نو بیا خو په دې نه بهترین ډیموکراتیک سیستم په دې نه ښه سیستم په غربي ډیموکراسي کې هم نشته. خو د بدقسمتۍ نه په دې کې لږ خرندونه راغلل، اوس هغه انصاف نشته کوم چې
په خوا وو یا مورده. پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي کله چې د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې لاسوهنه نه کوله نو انصاف هر کس ته رسیده، دا نظام خراب کړل شو. نو اوس باید د قبایلی سیمو ولس ته هم د هغه ژوند حق ورکړل شي چې د پاکستان نور ولس ورته لاسرسی لري.
ما چې په سکول کالج وخت کې لیدلی وو چې هغوی کې به حکومت انټرفیرنس نه کوو، دوی به خپل ژوند خپل معاملې په خپل د پښتونولۍ په رڼا کې د پښتو خراب شو نو ظاہر خبر ادا سے ہر تو نوی راوڑے غب خرابی سمئی بے نا نو سے واحد اللہ رمدغا دا ما خیال دے چے قبائلت دیر وشو مگر انگ پاتے نشو میں پری دی نو بیا خبایت چے دس جوند آغا خلکم تیر کی لکا دا نور دنیا ہے نور زمانہ ایسے رہی
آیا از وزیر زیاتوی دا انگریزانو پر وقت پولیٹیکل ایجنٹ ایوازی تر دولتی ودانے و محدود و خود پاکستان انتظامی مشرانو دا قبائلو لفرہنگا خبرتیان لرلا او په خپل خوخه او په خپل زور به پریکړه کولې چې قبایلی سیمو ته تاوان ورساو
دوه پیریود برابر نو یو د انګریز پولیټیکل او یو هغه نه بعد چې پاکستان جوړ شو داغه پولیټیکل انګریز پولیټیکل په خپل واک اختیار په سرکاري سړک سرکاري بلډینګونو په دې منځ پورې چلاو هغه نه بهر ژوند د قبایلو خپل مرضی په خپل خوخه او د پاکستان د جوړېدو نه ورو ورو په دې کې تبدیلی پولیټیکلانو راوسته په وا وجہ په بل وجہ چې سیستم اخر دومره کمزورې ک چې راغه اوس نور خلک راغل مالکان شول نو پولیټیکل ایجنټ سیستم زده سره مرګره نیم نه مرسته کوم خو د انګریز وال بیا هم لګ ډیر د قبایلو د کلچر سره به گزاره کوله پاکستانیان چې راغل غریبان و خپل د افاقا یا د قبایلو د کلچر نه خبر نه وو پښتو به زده نه و د پښتنو په کلچر کې به وخت نه و تیر کړی نو خپله مرضی به چلاوله د جرګې سیستم خراب کا نور د قبایلی رسم و رواج چې ګوته والے شروع کړل د پیسو د جوړولو لپاره نو د هغې د وجې نه معامله خراب
اوریدونکو عدالتونه په جمهوری هیوادونو کې لوی رول لوبوي دوی ولست د انصاف رسولو سرچینه وي په پاکستان کې د عدالتونو قانوني کار څه دی په بل معنا هلته د لوی عدالتونو یعنی های کورټونو او سپریم کورټ دنده او ذمہواری څه ده د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي د عدالتونو کار خلکو ته انصاف ورکول او د قوانینو تشریح کول دي
د قانون تشریح به هم کوي او انصاف به هم ورکوي زه خو د قبایلی ټکی په استعمال په حق نه ما اغم پختانه دي زمونږ رونه دي او دغه یو بیل لیبل پاره لګیدل دا چې دا لکه دا سستری لکه دا یو بیل کومي ارز دا چې زمونږ د پختانو دغه برخه چې کومه ده هغه په دې لحاظ د انصاف نه معلومه ده چې د آئین د 247 آرټیکل لاندې د پاکستان چې کوم ستر عدالتونه دي هغه ته هغه د انصاف لپاره نشي
خلکو ته انصاف ورکول او د قوانینو تشریح کول آیا دا دواړه کارونه د پاکستان عدالتونو کړی دي او که څنګه په تاریخي توګه د پاکستان عدالتونو د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره څه کړی دي د دې پوښتنو په ځواب کې په پیښور کې د سیاسي چارو پوه او ملت پال سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي په تاریخي توګه په پاکستان کې هیڅ کله عدالتونو د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره کار نه دی کړی
پاکستان کې فوجی او سیول بیوروکراسي پر مورلا سوا نور پوزیشن کې دا فیصله وکړه چې دا پاکستان به د قرارداد د پاکستان مطابق نه چلیږي دا به د نړۍ سودو لپاره چلیږي د هغوی د مفاد لپاره به چلیږي نو په دې کې د اول ورځ نه والا تر ننه پورې عدالتونو خر د فوجي او د سیول بیوروکراسي په قدم باندې مهر لګولې دی جسټس منیر د دې د پای نظریه ضرورت سره جوړه کړه بیا د ایوب خان یا خان زین حق پرویز مشرف په تور کې استعلا دغه عدالتونو په دې باندې مهر لګولې عدالتونو چېرې هم په پاکستان کې د جمهوریت د انساني حقوقو د قانون حقوقو په حواله سره
مسعود وایي عدالتونو په خپل وخت کې سیاستوالان زنداني کړل او ګوندونو ته یې تاوان ورساوه دی وایي عدالت منتخب وزیر اعظم په دار وځړاوه
صرف په عدالت جیل ساتلو لپاره وکړي بلکې د دې عدالت په ذریعه باندې منتخب وزیر اعظم پانسیم شو ځوړندم شو سوری د نیشنل پارټي په حواله سره وګوري د عدالت ټول نیشنل پارټي ته خبره پارټي د ملک خبره پارټي دغه عدالتونو چېرې هم د سیاسي ګوندونو د سیاسي افرادو د سیاسي ډلو یا د جمهوریت لپاره
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک هم وایي چې پاکستاني عدالتونو په خوا د پوځي امیرتونو ملاتړ کړی دی خو تر 2000 زیږیز کال وروسته د عدالتونو کردار مثبت شوی دی
مونږ خو دا د 2000 کال تحریک وشو د وکیلانو د طرف نه دا غیر وړاندې امدا ګورو چې عدالتونو همیشه د مارشال لا او د فوجي امیرتونو هرکلی کړی دی او دا غیر ملای مضبوطه کړی دی او د دغې نه پس په خلکو کې او خصوصا د وکیلانو د طرف طرف نه اغداري عظمت سلام پیش کوم چې اغه دا خبره یقیني کړی دا چې اغه د هیڅ قسمه ډیکټیټر یو داسې حکم چې پاري باندې آئین پامل کیږي اغه اغه منلو ته تیار نه.
خو ډاکټر سید عالم مسعود وايي د خپلواکۍ عدلیه غورزنګ یا تحریک هم دا ثابت کړه چې د ستري محکمې د هغه وخت مشر قاضي افتخار محمد چودري هغه څونه کړل چې ترې تمه کیده.
آزاد عدلیه یو سلسله شروع شوې وه منګور تاریخ کې له قربان ورکړي خو په هغه کې دا اندازه ولګره چې چودري افتخار چې کوم مونږ بهادولو هغه ځان نه د یو خاص سوچ نمایندو او د هغه لپاره کار کولو په اوس چې کومه دی دا ځنه یو امید خو دی خو
بل پراوتا شهاب الدین خټک تر 2001 زیږیز کال وروسته د عدلیه کردار ته د جمهوریت مضبوطولو په توګه ګوري او زیاتوي د آصف علي زرداری پر وړاندې د معاملو پرانیستل اصلا جمهوری عمل وو.
هغه د جمهوریت د مضبوطولو لپاره دغه اقدامات کړي وو ځکه چې زه یو عرض کول غواړم چې جمهوریت که زمونږ د رولینګ الیټ یا زمونږ چې کومه حکمرانه طبقه ده چې هغه د دوکانونو په شان پارټي سیاسي کولو کړی دي او د دغه پارټیانو غړي چې دا عام ولس ته چې کم دا غي د پاره وټونه چي او دا غي نور هیڅ کار نه وي او دا دغه پارټیانو مقصد چې وي هغه صرف د دغه غټو خلکو چې کم اساسي دي دا غي چې کم دولتونه دي او غي چې کم لوټ مار کوي هغه لا تقویت ور کول او دا غي تحفظ کول او پاره کې اضافه کول د دې جمهوریت کا دا مطلب وي نو دغه هم صحیح ډیفینیشن نه وي. اوس که یو عدالت یو کرپټ سیاستدان د دغه عمل خلاف اکشن اخلي یا اخستې وي نو هغه د دغه مورچې شاته یا د دغه شی دیوال شاته د جمهوریت نوم د دغه شاته پدې نشي پټې ده چې کده دا وځ د جمهوریت ته نقصان رسي زما خیال دی چې دا د یو غلطه خبره ده. جمهوریت د دې فیز هم تقاضا کوي چې هیڅ قسم کرپشن او خصوصا کم د حکمرانۍ طبقه طرف نه کیږي
اوریدونکو په خبرونه کې تاسو واوریدل چې انصاف د ټولنې د هر وګړي حق دی او دا د جمهوریت او جمهوري عمل په پیاوړي کولو کې رول لوبوي خو په پاکستان کې قبایلي سیمې له انصافه بې برخې دي. له دې سره سره په تاریخي توګه پوهان د پاکستان لویو عدالتونو کردار نه ستایي خو تر 2001 زیږیز کال وروسته د جمهوریت په مضبوطولو کې د عدالت کردار ته هیله مند دي. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسي. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت د بشنا اسمان دلان دی خدایا بیا ولی لوګی دے د بشنا اسمان دلان دی خدایا بیا ولی لوګی دے سپلم بیت پورت کیږي بچو خون دے دے مکتب زنگ مرش ہوئے گلے سورے سورے دے دفان بچو خون دے دے دفان بچو خون دے دے بس د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې دې دا وان بچو خوزې دې دا وان بچو خوزې دې
شملا خالدی چینا اغلا بچیا لوی کری نا پوہی تو رب لاشی دو مرخی دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے مکتاب زنگ مرشوے بگولے اسورے سجے دے دافان بچو خونزے دے دافان بچو خونزے دے